په برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي خو یو ځل بیا په مکرې د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان معتقد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی اوغلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د یو ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ویلي چې په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په کابل کې ترسره شو، ښاغلی معتقد افغانستان په اړه د ښاغلي سنیدلی اوغلو د وروستۍ خپلواکي ارزونې د مثبتو ټکو هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کومه ماجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. ملګری ملتونه وایي برېتانیا په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د 2,280,000 پاونډ چې شاوخوا 5,360,000 امریکایي ډالر کې مرسته کړې ده. خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی بیګا په خپل ویبپاڼه د دې بسپنې خبر ورکړی او په یو بیان کې ویلي دي چې د برېتانیا او شمالي آیرلند حکومتونو دا مرسته به په روان سخت ژمي کې د څه باندې 2,000,000 افغانانو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې پیسو به د یوې میاشتې په مخه د 1,000,000 خلکو لپاره 15,000 ټونه غنم، نباتي غوړي او حبوبات وپېري او 1,000,000 کسانو ته به نغدې پیسې وویشي څو د ژمي په موسم کې د اړتیا وړ خواړه واخلي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په زندجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورنیو ته د 380 نوي کورونو د سپارلو خبر ورکوي. د هرات والي ویان نثار احمد الیاس بیګا ازادي راډیو ته وویل دا کورونه په 14 کلیو کې هغو کسانو ته ورکړل شول چې کورونه 15 میاشتې مخکې د خونړۍ زلزلې له کبله ویجاړ شوي وو. ښاغلی الیاس زیاته کړه چې دا لړۍ به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ د ننګرهار په پوهنتون کې د اقلیمي بدلون په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په دې کانفرنس کې به د طالبانو د جګپوړو چارواکو ترڅنګ د کورنیو او بهرنیو پوهنتونونو استادان او متخصصان په حضوري او آنلاین ډول ګډون وکړي. او د برېټانیا پاچا چارلز د سرطان په ناروغي اخته شوی او شاهي مانوي په یو بیان کې ویلي چې د بخپل ورځنی چاري وزندوي. د بیان مخې 50 کلن چارلز د خپل درملنې د بهیر په اړه مثبت نظر لري او هیله مند چې لبشپړې لوړختیا وروسته بخپل کارونو ته ستون شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوې ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بهرانونو له امله زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوې دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر شوی دی.
اوس می دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي، د نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بيخي او چلاده د دواړو یو ځای کې دی نشي.
د نقیب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می د کور لغړو سره شخړې کولې.
ومه پرم درس ویلای دی نور نه پادشه نه شو باندې خته شو د خاطر ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي په ژړا او زاروی لمور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلار به دا زی بد نه جو.
دروغ مو وایا، دا دې څوم زل دې چې دروغ راته وایي. نور مستا خبر از رتنل ویږي زغره کې غزا.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشهیي موادو له امله له زیانمن سویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بېوزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوي فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالی د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او متحدین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers, and vulnerable communities.
په افغانستان کې د نشهیي موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بحرانونو له امله زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوي دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هره سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه هم په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو شوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلي چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکابه دی قانون
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوي چې له 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي سوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخا به مورم.
چې مونږ پلار را واخېستې یو $500,000 و، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر و کاروان اونی زخ پرونه واغری.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافی مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. د نشهیي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخ کال ډېرو ځوانانو په تیره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دا ادا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړې او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې. هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي، ویمو ټکیمو. اوس که د تریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سرای میله دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې بریتانوي موسسې څېړونکي ډیوډ مینسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشهیي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي مینسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بې وزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل، اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریاک شته، نه م دا غنم نمو نه دي کرلي، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه م هم نه دي اخېستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اس نه وله بلې کاږي، موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کښې د خیره سره چې پلاړ سو ایران ته، پنځه شپږ میلیونه به دا قاچاقبه را څه اخلي. خورا په عذاب یو په دغه سره ژمي وسنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یوه بله جدي ستونزه ده.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډېر سوی دی.
د نشهیي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشهیي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1265 منځنۍ څپو باندې واورئ. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشهیي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشهیي موادو مخه ونیول سي. په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشهیي مواد محصل ذهن ټکنی کوي، د تصمیم نیولو قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمېږي، په درس تمرکز ختمېږي. په خپله هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي، د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کېږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشهیي موادو سره مینه یا احتیاط د ده دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشهیي ماحول بیخي یو جلا دی، دا دواړه یو ځای کېدی نه شي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېرېږي. نشه اعتیاد دی، او اعتیاد چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو، ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندی مثال راکولی سي سي کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره دې مخ سوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندی مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری وم، هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځی یو محصل و، هغه زما تعقیب، لیکن یوه ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی، هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل، بیا موږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو، نشه یې شو، ډېر ژور لاړ او بس بیا نو د بل مشر ورو د هغه کاروبار و، هغې کې بس د کاریګر په توګه کار یې کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اعتیاد یو لامل د کورنیو بېغوري ده، په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
د کورنیو بیغوری د یو محصل په اعتیاد کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولي بیغوری وکړي نو یو محصل پوره نشه کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلېرویشت ساعته د انسان سره وي، نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بېغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د ده دوستان د ملګري چې چا سره کېني پاسي د ده ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غوندې له معتادینو ډک هېواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غوندې یو هېواد کې ډېر ضروري ده چې ښوونځیو او پوهنتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لږ تر لږه مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډېر نشیان ولیدل چې هغه ډېر خطات وي، وخت خو بیا نشه یې شوی دی، هغه مثلا ډېر ښه د قرآن کریم تلاوت کوي، ډېر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی وي. یا مثلا هغه یو بل ډېر ښه وړتیا لري، ډېر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چېرته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد ځای کول ډېر لازمي دي. باید کورنیو ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټېږي، لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوهې کې ورته وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتاد محصلینو او زده کوونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسؤلیتونه ډېر زیات دي. لومړی دا ده چې دوی په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیبي تر دې حده کې چې محصل په خپله مجبور شي چې خپله نشه کمه کړي، او بالاخره وپوهېږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کېږي او دی نشه پرېږدي، که نه عملا دې بیا نور په دویم سټپ کې کورنۍ د ده په اعمالو کې بالخصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه د راګرځېدو لارې چارو باندې دې ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دې کښېني، بالاخره د ده په تداوي کې دې رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دې محصلین ډېر زیات تعقیب کړل شي چې خدای مکړه د نشې توکو سره دې عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپېریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول د رامنځته کېدو لږ تر لږه دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي، د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي، ځانګړي ځانګړي پنشمنټ یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي، چې مثلا نشه که نشه یي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سګرټ وي مثلا، د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغسې تادیبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته، لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به یې کمه شي، جبکې به یې نشي ګرځولی، بیرون به مې احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه. نو دغه کارونه چې دي د محصل د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله له څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشئی ګولۍ خوري. نقیب الله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشئی موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولی اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشې مخکې مې دکان و، کلی کې مې دکان و، پرچون دکان و، اومه پورې مې درس ویلی دی. بس دکان مې کوه، دکان ته به ملګري به راغلل، بس ګولۍ به اچولې، ما ته به راغلې چې ګولۍ واچوه، ګولۍ مې واچولې، بس په اخته شوم. تریماډول ګولۍ مې استعمال کړه، څلور دانې پنځه دانې مې دا مې اچولې ورځ کې. لومړی نشه مې دا تریماډول نشه وه، تر اخره پورې مې تریماډول نشه کوله. بس نشه مې کوله، ورور راباندې راغله، ګولۍ راسه ګیرې کړې. بس ښه، ما خپله ورته وویل چې ځم ځان بستر وم، چې نشه مې ونه کړه، ګولۍ مې ونه چولې، ځان مې درد کوه، دماغ مې خراب و، چې ګولۍ مې واچولې بیا بس یم روغ وم. ورځ کې مې سل روپۍ ورکولې، دوه سوه روپۍ در وخې، چې یو پنځه شپېته زره روپۍ مې پرې ورکړې. دکان مې پرېښود، نوره بس ایران ته لاړم، هلته مې نشې پرېښې. بېرته چې راغلم دکان ختم و، د کور نه مې پیسې راکولې، بس نشې مې کولې، ګولۍ مې اخیستې. پیسې به مې مور مې راکولې، ورور مې دوبۍ رانه لګېدلې، پلار مې راکولې، ملګري انډیوالان مې نشته اوس مخته ول. او چې بس پیسې دکان مې ختم شو، ملګري مې لاړل، ځان ته بس نشې مې بس کولې، هر څه پرېښودم. اومه پورې مې درس ویلی دی، نور رانه پاتې شو، په نشو اخته شو، دکان ختم شو. کله کله به مې جنګ کوه، د باندې به جنګ کوه، کور کې به مې کوه، نشو باندې اخته شو، دې حال ته راورسېد.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط پر مهال یې د کور له غړو سره شخړې کولې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیلي شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څنګه مسبه بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه واله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب وو، اډو کې دمونګه پوچ کړو، اخونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورته درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي، په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پورې وخندول اوس وای نور می تو بادا
غیر د پلارا بیا داسې بد نه گو تم صرف ڈاکٹر ته ورسوا
دروغ ما وایا دادی چوم زل دکی دروغ را ته وای نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي زور کې کسا
مورې بابا خو زما خبره نه مني غیر دې تور ته وایه کنه
خیر دې عبدالله پلاره دا سلې معاف کړه نه وینې چې زوی دې په پوښو کې درغړی او زارې درته کوي زما خاطر وکړه
سمه ده دا ځل به ستا په خاطر وبخم خو نه پوهېږم چې دا ځل ولې داسې پښیمانه شوی
نن د لمانځه لپاره جومات ته ولاړم اغه کسان راوښړل چې زما له مخه به خبرې نه شو کولای ویلی سا پودری تو بوٹو نغلا کئی
خوخوائی تو واردل جمعات بوٹو نغلا کری دی زوز پا دی کلی که ستا للاس پور تا چاہتا نشم کتا لی
داسی موایا ساریا زما دی زوی بلا دی پر طولو گرزی زما زوی وای نور پودر نسکوام او تی نمانی
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوا که تا ناز نوار کهو دی با نپودری که دو خالکا که دی دنشی پری خودو لی رادر اختیاوی نصابا دی لخیر دی ولسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلان سپینه گیری او دی وڑو اولادونو تا دی او گورا پری کور که اغا دی گتی وردی سره یوازی تی من پری اختیاو آدهو که چه نور با پودر نسکوی
مور غم مکوا دازل مکلک که ایراده دا تازی با می ببینه چه سنگ پودر پیدم در دیو روز تا باز مال اللہ سا بکلی که نشر منده کی گئی
بس سم آده بچیا ڈاکٹر صاحب اجازه ده
او رازی رازی مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب د ځوان می زوی ده د کار لپاره ایران ته تللی و لاغی خوا پوډری راغی شپږ کاله کېږي چې پوډر څکوي
الله څومره ښه ځوان دی خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل ښه هلکه اوس دا وایې چې څه نیت دې کړی
نیت میں دا دے جو نور پوڈر پریدم او علاج میں ہوگم
آکا زوی دے عادی ناروغی نہ لری علاج دیر وقت نیسی
ڈاکٹر صاحب زما زوی خو ناروغ نہ دے یہ واضح پوڈر سکوی
گور آکا نشہ تر ٹھول و لویا ناروغی دے دے نشایانو لپارا خاص ڈاکٹران وی او خاص شفخانہ لری مو کی دل تا علاج نسو کولای
نو چی دل تا علاج نکی گی چیر تا بوزو
دے ولایت شفخانے تا بوزی
ڈاکٹر سے مو خودم رکھ نه درلود چې د ولسوالۍ شفاخانی ته راشو له مجبوریت پخره راغلو ټول ورځ مو وهلې ده ولایت خو پخره نشو تلی
ګور اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستری سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر و اوس روغ رمټ دی پلارا التا میں بوزا کنا
وہی زویا کاش کے میں پیسے دلو دائی سوکم وہی تشالا سا تمہیں دخمانی
گورا آکا خیر دائی لیو چا پیسے پور کرا زوی دی زوان دائی چی جور سی کار باو کی او خپل پور با ادا کری
ڈاکٹر صاحب غریبانو تا کلا چو پور ور کبی دا خود حکومت وظیفہ دا چه پا هره ولسوالی که ده نشایانو لپاره کلینیک جوڑ کی ما گونده غریب خلق کلا تر ولایتا پورت لیشی
بلارا نو زنگ بشی زما علاج نکی گی
او بشی دلتا سا علاج نکی گی اولا ایسا تتنو واس نلرو زیو پاس مرخ پلاریم زویا چه زویی می زما پا مخ که لکشا مصفوزی آسور تا گورم
دا زادی رادیو درنو آوریدن کو دا زهر و کاروان خپرونه پر همدی زی پایتا ورسیده تر بیامو الله ملسه
ده زهرو کاروان